السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د شانګهای د نننې غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریز مخ کې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پرسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخښونه تړلي پاتې دي. خامخا اقتصادي ستونزې بدلته ډیریږي.
دولتي ماموران له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عایدم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځنی غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یوه ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای ده به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وې کړو. سو د غسلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. په هیجم چې هلته وچکالی او بشري ناورین دی، موږ خپل وند ادا کوو. له افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان هولد اول اف افغانستان.
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل څه لويشت کلونو وروسته سولوي. که داسې ونه شي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا چخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. چخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. چخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاټور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبريالانو ته ویل د هیواد خلک د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. چخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیر شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه 3-2 په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسیده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یو بل مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وچې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په تراس کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبه تر سره شي. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي راځو د خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزه د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان د تاندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخوانی افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یو سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی خړې دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موردل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې دننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وای چې فزیکی امنیت لري خو رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وای چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکي به ولري. طالبان وای په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په طالبان یو میاست وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو نیو لتیریدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یو میاست کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډیره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاست کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بې ساري بې وزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي، د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډیریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده، دا وایي چې په تېره یوه میاست کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې ورستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د خزو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیلي کوونکي دي، او خزی د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد صحی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي صحی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درون ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارام او اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم غیزه کوي. په دې وروستي ورځو کې او بیا په تیره گیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وای چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسی. طالبان وای چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نو په مجموع کې موږ وایلی سو چونکې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوې ده، په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پاتشي په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه هم لرو. بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 12 میلیونه ډیر ډالر او یو اندازه سر زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کمی شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په کابل او ګڼو نورو لوی ښارونو کې خلک په ساتونو ساتونو د بانکونو مخ ته انتظار باسي چې پیسې راوباسي، خو حتی ځینو ته د ورځې په تیرېدو د بانک د ننوتو اجازه هم نه ورکول کیږي او یا هم نوبت نه ورسیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیږي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکونکو یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ را دي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې همهغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یو مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډیر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر دیمایي پورې د خواري تر کرښې لاندې ژوند تستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبه په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربه توپ غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي، په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
پر دولتي کارکونکو سربیره په افغانستان کې یو شمیر خزینه ژورنالیستان هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي چې طالبانو ورته ویلي چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای. د دوی په وینا د ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې په څو ځلې ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ژورنالیستان وایي چې طالبانو په لوی لاس د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاق سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبرې اعلان او د رسنیو کارکونکو ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکونکو وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستن.
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي. هغه خزی اونجونې چې به هر کار کوي زه یو له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې منګ بدبخته شو. اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای، خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو رئیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتک سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده. د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم آزادی راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر جونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړی دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړي چې لکور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي آزادی راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزانه خبريالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملاً محسوس شوی نه دی، یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبريالانو ته چې ویل شوی او چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه نو ولایتو کې دا ستونزې شته دي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجالې د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجالې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبريالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې خزینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوی.
خبری سات له آزادی رادیو نه اوری د کونړ اوسیدونکو وای پر ډیوران کرخه د اغزن سیم غزولو او په یاد ولایت کې کوز پښتونخوا ته د تللو لارو بندیدو سره دواړه خواوې ته پراته ولسونه لګن ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وای چې د لارې باید ورته خلاص شي.
د کونړ اوسیدونکو به له سوزیت کلونه کیږي چې کوز پښتونخوا ته له کونړ تللې لارې د پاکستان حکومت بندې کړي او همدا راز په دې ورستیو کې پر ډیورن کرخه اغزن سیم هم غزولې چې ورسره په باجوړ، مومند، دیر، چترال او نورو سیمو کې د کورنیو او خپلوانو سره راشه درشه او د یو بل په غم خادی کې ګډون ترې پاتې کړي دي. د اسدآباد اوسیدونکو اته دیرش کلن ریاض الدین چې نیمه کورنۍ په باجوړ کې دوايي
د غلار د لس کال کیږي چې بنده د ډېر ستونزې دي د خواته واخت او پښتنو ته تقریبا د لس کال وشو چې موږ تک تک نه کړی او د ډېر سخت مشکلاتو سره یو خپل خپلوانو د غم خاده او سره موږ بالکل جدا شوی دي د لارې بندیدو په وجه باندې کدا خلاص شي نو موږ خپل خپلوانو سره راشه درشه ولرو.
د پاکستان لخوا د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم غزولو او لارو بندولو یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ پر اړیکو او خپلوي پاللو بد اغیز نه ده کړی، بلکې د سوداګرو کارونه هم زیانمن کړي دي. په کونړ کې د اسناف شورا مرستیل حاجی سید عظیم خپل ستونزې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
دا ډیره ارزان ترين او لنډ لار ده که سړی وغاړي د کونړ نه پیښور ته په درې درې نیم ساعت کې رسیدي په دې لار او که په تورخم وغاړي نو د مصرف د نگاه ناغه لار ډیره سړی ته په ګرانه تمامېږي او بله طولاني لار د اوږده ده. وخابه مونږه په نواپاس باندې کانوایان راوړل د پیښور نه هغه بل ته د جالبات په نسبت باندې مونږ ته ډیر ارزانه تمامېدل او مونږ ته ډیره فائده کوله. اوس چې مونږ د ننګرهار نه مال راوړو مونږ ته ډیر زیات ګران تمامېږي.
خلک له افغان حکومت او پاکستاني او چارواکو غواړي چې یاد لارې دې د دوی پر مخ پرانیزي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل کوز پښتونخوا ته په ټولو غزیدلو لارو کې پوره امنیت تامین دي او دوی هم له پاکستاني او چارواکو غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو هواري لپاره دي دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي. پوخانی افغان حکومت هم ډېر هڅه کوي چې د نواپاس لارې ترانزیتی او نور درې لارې هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو په دې کار بریالي نه شو. کوز پښتونخوا کونړ سره د څلورو سرکونو او نورو زیاتو فرعي لارو په وسیله نخلول شوی چې له تیرو شاوخوا لسو کالو را په دې خوا د نواپاس، غاخی کندو، بینشی او دوکلام لارې د موټرو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوی او کومي فرایي یا پیداره ولارې چې خلاصې وي هغه هم د غزن سیم غزولو سره بندي شوي. د یاد ولارو پرانستلو لپاره په کوز پښتونخوا او کونړ کې ولسونو غني غونډي وکړي، خو لا هم د پاکستان حکومت یاد لارې نه دی پرانستي او خلک لامل ستونزې غالي. تر اوسه پاکستان د خپل ولسونو او د کونړیو د غوښتنو پاړه سندي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کونړ نه ورځو کندوز ته. دغلته اوسیدونکي وایي چې د طالبانو پر اتاق د ښار ګڼه ګوڼه کمه سوې او ښار کې چوپتیا خوره ده. تفصیل یې په دې راپور کې.
که څه هم کندوز ولایت د طالبانو پر اتاک سره اوس د سپکو او درنو وسلو غږونه نه اورېدل کېږي، خو خلک د کار نشتوالي تر څنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځورېږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشتوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندوز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکاخیل ازادۍ راډیو ته وویل، د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو ځنه تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نشته، موږ زر تر زله له تحریک څخه غواړو سي بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا 50 کسانو درس ویلې، اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندوز ښار د بی بی امینې د لیسې د 12 ټولګي یو زده کوونکی زهرا عزیزی وایي،
استادان هم د ماشین شتول عمله خوانزی ته نه راځي. وخت سه منګه خوانزی ته تلو سال وک نفر 50 نفر شاگردان به راتل، اوس زو و نفر ته نفر راځي، نور ای سوګ نه راځي. د سه استادان هم د ماشین شتول عمله مکتب ته نه راځي. سره
بل خو یو شمیر کندزیان وای چې په خار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوې دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنوي لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي،
کله چې طالبان حاکم شوي دي دا د جګړو نامنه ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دینه یو بوجۍ وړو 1450 روپۍ اوس 2000-2100 روپۍ.
د یادونې وړ ده، طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 14 د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندوز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش د نه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په د افغانستان په پکتیا او خوست او دغه راس پکتیکا ولایت کې هغه راډیو وتړل شوله چې په دغه ولایتونو کې خبرونه درلودې. له دې سره د رسنیو یو شمیر نورې ادارې هم اندېښمنې دي او وایي چې ممکن دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
ملمه راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 10 راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کېدو سره د دې راډیو 15 تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادۍ راډیو ته وویل چې ملمه راډیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبریالان درلودل چې راډیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي، نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا له سره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکي اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي، اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د ملمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي، رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپلو وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامداره ساتو.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونی کړي، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
لای دې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. لاند خبرونه اورو او ورپسې هم بیا اونیس پروګرامونه. د طالبانو د حکومت مرستیال مولا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات په کلکه رد کړی دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود، خو نوموړي نه دی ویلي چې چیرته تللی و. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو آریانا او کامیر ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا زیخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. او د اروپا د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وچې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر او سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. اوریدونکو اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، خو تر وړاندې یو وروستی راپور اخلو. د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د لوګر په مرکز کې د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالی لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. ورپسې بشري حقونه او بیا ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیر د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یاد شبکه چې د یونیسف ادارې په مالی لګښت د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاک اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
د لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شته تقریبا د حدود 15 میلیونه افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. دغه د خلکو ان شاء الله اشد اړتیا ده او ضرورت هو د خلکو.
د سیمې اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دی وایي په دې سره به د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دغه پروژه نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلاتو سره مخ او دغه پروژې پلي کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کېږي. وړاندې تر دې خلکو څاګانې هلته وخرې وي ډېر ژورې څاګانې سیغو اوبه پکې وچې سوي دي او ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ول سوي دي په همغه وخت به بشپړیږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د ګذر وکیل حاجی نسیم ویل تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیلې روزایونو په بشکو کې اوبه راوړي.
خلکو بل کوزا صحیح نه په بشکو کې اوبه راوړلې. اوبو ته خو ځکه ضرورت ته چې په 100 مترو کې دلته اوبه دي هغه وچې دي نو ضرورت یې اشد ډېر لرو. خدای دې وکړي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ول سره همکاری وسی.
د طالبانو پر اکثر د افغانستان د نور ولایتونو پشان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودریدل. د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علی جان پدیاړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل،
موږ د مشرتابه هدایت دا شی سوي دي چې دا پروژې چې کومې د کار زمینه ورته مساعده ده او بودیجه سته، هغه دې تعطیل کیږي نه. کوم چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي، هغه دې تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ دې بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانېږي.
د لوګر اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان هم اغیزمن کړي دي. نړیوالو په تېره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندوی سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالي مرستې ځنډولې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو خره غلا سویمه د خبرونه په پایل کې به لتاسې باور چې د انساني کرامت اصل یعنی څه؟
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوار خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړ خص ده، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي آیا په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دي چې کولای شي یو انسان خپل حق بلته وخی. خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ور تیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلری او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیګم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع به څه ډول وي؟ مثال
لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی؟ قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي؟ یو انسان باید په دې پوه شي، کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
رغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینا کار اخیسته.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه سمون کرسته ده. بعضي لوخي وو چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو. د دې غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول غوړې خوند به نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاو د راحتي ساسم کو خو صاحب پکې.
نن ام د موضوع چلو ارزښت روښانه وو او پاړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اړوونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوي او داسې نور یادولې شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلې دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینا کار اخیسته. طبیعت چې د آدم علی السلام له هبوط او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند الټیا پر لپسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لملنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شانس انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګه و د انساني تکثر او زیادت لوجنه غونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري. چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل دیغه پټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وي یا به هغه دوباغت کړل پاک به کړل او غینه به دی هغه د بدبوئی ورکه سو او د څرمن بخپل هغه اصلي هغه وساته. دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې. زای یا مشک د دې لپاره کاری ده چې و به غړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي. همدار رقم بیا روستو شړومبي او نور شودی شلومبه یا نور وسیله د دې ځای یا د هغه پټک نه جوړ مشک په واسطه سره کاریده. همدار رقم نور لوخی تنه کاریده بیا ورورو انسانانو د پخول لپاره څرمنه یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیله چې هغه کې اغوستل کیږي دائم څرمنه جوړولې. بیا انسانانو ورورو له مختلفو غونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوستکو پټکو باندې ولیکه تا قران عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پټکو باندې لیکل شوی د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ شوی په هغه باندې لیکل شوی دي. بیا ورورو د دې د ګټه ډیره زیاته سوله له کتاباتو له نورو استفادو نه وروسته انسانانو کله صنعتي انقلاب منځته راغی او ماشینري ژوند شروع شو بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع شو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ته نه کېده دا ورورو مصنوعي چرمونه منځته راغی د کارخانی او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننۍ چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25% چرم کاریږي. دا نن زمانہ کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې هم چې ګورو منګه 25% د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولي وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک نیولې بیا د سات تر بند پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نو مولای دغه وخت کیسه هم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شو لوخو کې شدې او مستې خوړلې وي.
زه ډیر جالب شي سره مخامخ شوم. زمونږ کلی ته وړاندې د کوچیانو چې زمونږ پلار تر زامنو خیمه وي هغه ته په کله کله موږ وتلو. ما ډیر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډیره ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند روان کړی و. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت داشان بیا بیرته دوی کې نستل په څه شي باندې وړیو نه به جوړ لیمسی وو لباسونه مور نه جوړول شپل دس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال په ستلل. مثلا پتاکه یو ته د وو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړو. جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو. مثلا که دوی به وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزوره ورته ویل هغه به یو ټکه به راوخست دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول ماسته به تنه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به تنه جوړ شول. نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله. دوی څرمن نه ځان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمنونه همداراز دا څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ورواغوستله د واړه سیرلی. بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شیان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې د پکس کې جیبي ورته وي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس سات کې چې کوم بندې ورته وي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی. ډیر ښه رنگ هم لري. زما د څرمنې رنگ ډیر خوښیږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې و څرمنې وو دا چې هغه د مایې رنگ څرمنې وسی خامخه یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د ترخیلو اوسیدونکو همت وای چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي. خو د چرمی بوټ او کارول بیا د لپاره حتمی دي. دا وای چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوچنی هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړې شوی و.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه په کې احساس دی راحتي کوم. کوم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږه مشران بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده. مثلا بعضي لوخي و چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه به نه خرابولې، بعض وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم منکر استه دلته د غوا غوړی به ویلي کول او کچوړې به د چرمی جوړ کړي ورته هغه پکې اچول، مثلا د قطعی یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب. او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې، غرونو کې به مزل وهه، مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول، نو واوره به ډېره وه، پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و، یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو. نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده هم دینه کولی، بل صحیح وایي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبویي لري دا چرم. او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي، هغه د چوبازي سپرونه سابق به چوبازانو چوبازي کوله چرم نه جوړ شوي دي. کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې، سره کې با تجربه پوستین دوزانو بر دوزانو چرم بده ورکه غیباش ورکه به تا د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي. د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي، حال دا چې په بازار کې ډیر غتلی دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی.
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي، مثلا که منګو ګورو پوخا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکش داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه مر کیفیت او ارزښت مو غمر خني کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وخته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي. همدارنګ که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو وخته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچي چې اصل چرم نه. همداسې ډیر شیان دي، مثلا مونږ تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو، خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت د لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو دا وا د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خکلو چیزونو د پرمختګ او ود پیله خدای پمانی درناخلو الله مو مال او ملګریشه.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی منگل پو کے دے زالیو کی
مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی ظالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی ظالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلی موچنار نلری غرم و نختر نلری کلی موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری